په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورسید. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې ادارې اندیښنه شوې ده. په دې اړه راپور تر خبرونو وروسته راځي. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کابیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتل بالا په دو آبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني ازادي رادیو ته وویل
قوتای هوایي
ځواک پر هغه سنگرونو چې په خاډه ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 13 مرشي ویجاړې شوې او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور جوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څنې دی ویلي؟ راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد شهر په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د قومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیې قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په اصل کې ده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوې وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل سوه. وروسته له هغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې 3 کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرونی حمله یوه اسلام پاله تروریستي حمله بللې ده. بلخوا د فرانسې صدر اعظم ژان کاستیکس په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلولو پولیسو د یوه کمربند په ایجاد سره د اظهاراتو شدت زیات کړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې د پولیسو په ډزو ټپي سوی دی. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره یې پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دی چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او بار وړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هیواد جمهوري ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنجشنبې په ورځ په کووید 19 ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهوري ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهوري ریاست له کارکوونکو سره یې وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس دمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړې کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه ښکاره کړې ده. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل دیارلس ناڅېړل شوې پیښې په تیرو لسو کلونو کې ثبت شوې دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه روسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسمن حاضرېږي چې دعوا وکړي، کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ و خونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا څلور خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي له شپېتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2000 کال په لیست کې دولس هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شوو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې دولس هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس به عصمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی، 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبې په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښه حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلی چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د استرالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنی خبرې کړې دي. دا سلمکای احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنډلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګاردز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په درېمه پیلېشي او د افغانستان لږ تر لږه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
دا فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې دا مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتی متره اوږده چاړه وا او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دی ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر روس تلاغی چې د پولیسو په ډزو ټپی شو هم د الله اکبر ناری وهلی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې برید وروسته ویل هیواد به له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیر روشانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګ د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې د نو نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د انیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغو وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د انیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سختدریسو اسلام پالو د بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1.3 میلیارده نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بسار زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بیساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له لاتینې امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یو څېړنه شي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه شي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیان شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمیر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,500,000 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یو بل غنې پاورې دو ساسي هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونه د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی تزنگلی کرده.
فرهنگی سیرین پا برخه که دیو مسئول رسانه پتوگه آزادی راژیو خپل زنگل نقش را کرده.
او پا روستای برخه که با زرپانه واوری.
موری ده هقی پلور منده کرده پا برخطایی سره پختنه وکرده. ولوری سخبره ده ولی سپی خشوی.
آزادی راژیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپلو 2 ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، لا تیرو 4 کلونو را په دی خوا د ازادي رادیو لا څپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د 4 کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼې د دریچۍ بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنګ جات چې په څه کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړي، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او د دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ته بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرق لاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنی بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلی دي. او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخی آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی قدر نادر حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پاک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانیست ونده وکړي
ډیر زیاته مننه لطاسونه او لطولو میلمنونه چې او چې راغلي او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول مننه کوم تشکر از همه سلامت باشین رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن میز و مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. د کورونا او تولانیزو ستونزو د راسپرلو او سیرلو سربیره د شوزو د حقونو بیان ازادي او فرهنګي سیرنه په برخه کې د مسئول رسانه په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړی نقش ادا کړی. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبارونه در ازادی رادیو در دو دیر شو اخبارونه سخه حق اخبارونه در چه دوانی فرهنگ، تاریخی عبادات و هنرونه او فولکلور سیره نپکی کیگی او در ازادی رادیو در دو ساعت نشرات و پلر که اخبارشوی او اوسم اخباریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه پا افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون بدیدون کدی. نو پده او روسته او که ازادی رادیو و پتیل چه در جوان پا شیبو که خبروانه پا کتابی بنا دیو علمی او سیرنیز لاسوان پا توگا در چاپ پا گانه سنبال کری. دا کتاب با در فرهنگ تاریخی عبادات و فولکلور او هنرسیلون کلو پارا لا دیره او کرا سیرنه لار حوار کری. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در یرسه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاستول و استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و سخه زیاد منو نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخل لره او وقتم بسل دیر زیاد منو. تشکر از تمام کسایی که همی حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوي ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستې دي ادواړه چې درې دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنګ جان یوا بشپړه نمایندګی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زمونږ جامعې د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سالور سوا او اویا مخ لري په سالور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته د چاپ چارې ټولې په ښه توګه سره سرته رسېدلي دي. دې کتاب ارزښت زموږ لپاره، زموږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زموږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا خلکو د ذهنونه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو باارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلي محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته د ده کار د قدر وړ دی او د افغانستان پیژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زموږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتون متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼې لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسایل په متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو او د اجتماعي مسایلو د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښه لارې ته تشویقوي. بیا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او دغه پورې اړه لري، او مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي ډېر شیان دي چې د خلکو په یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې د خلکو لپاره یعنی پاتې کېږي، یعنی بې پرمې داسې پاتې کېږي. او بله مهمه خبره چې موږ دلته ګورو، زموږ د کوچیانو، د پښتنو د کوچیانو یو مهم دغه دی چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو دا یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ښه ارزښت لري. نور تاریخي آبادات دي چې په افغانستان کې موږ سونه تاریخي پخواني تاریخي آبادات لرو، هغه کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبادات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغه په دې کتاب کې دي. ټولو ذکر مثلا راغلی، مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته چې دا ورو ورو مخ په ختمېدو دي، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي چې البته دا کتاب زموږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با ارزښته کتاب دی، چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزا پوری چاپ شوی نو او البته لګ لګ کارونه شوی دی خواره واره کارونه شوی دی خو دا کتاب چې نن زمون په لاس کې دی دا یو بار سخت کتاب دی او دا استاد محبوب چې هغه کومه حالي زړه دې د قدر ور دی او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړي او هیله ده چې نور لیکوال لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلې شاید دا ځینې خلک وانوري او دا د رادیو خبرې خداسې دي چې د هوا سپې دي نو ما ویل کېدل چې دا تر ټولې کې او کتابي په اړه مرکز چاپ کې بیا څو خوښه شکر ته دا کتاب چاپ شو. بیا لرینو کتاب بیخ کتاب دی دا چې وخت کم دی او زی فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای ته چې فرهنګ جاج باندې ارواخاد اکاډمي سن لایق تقریز لیکل دی دغه تقریز لیکل دی او خو په دې سم چې لایق سه خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي رادیو عمومي رئیس هغه به باندې لایق تاسو کړی فیصل بارا صاحب زیر اعظم مزین نو ته کتاب ډیر مهم دی دومره کتاب مهم والا دا چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوی دي او ضرورت دی دی چې دغه فرهنګي مسائل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړی یو چې هر څیر را اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دي او فرهنګ موږ ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلې د کتاب کې راغلي دي سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثر خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم هغه په دې وروستي وختونه کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزای ډیر خزای د د ګرمۍ محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمۍ لوج نه الته لامبو کوي دی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غږیدل د شبي خلکو ته کړی دي بل دار شي د غرونو استوګن بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګن دا ډیر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دی چې ټول زراعتي ځمکه خلکو ونی ول او غرونو کې اوسېدل دغه خې دي غرونو دي اوسېدل ډېرې ګټې دي لومړی دا چې الته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوري وي الته بیا خټي دا شینه نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نو به چې موږ خپل زراعتي ځمکه د اوساتو او غرونو تک کېدل شي غرونو کې اوسې دا ډېر مهمه ده. بل دوی یا یوناني طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی او طب نشي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا هغه ده وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده ګودر هلته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی یو عالم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې منګه به چې دا خوندې کو او من سره وی د فرهنګ په ودا کې ډیر د امرسته کوي من سره هغه د دوتار استاد راکړی دی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه موږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمنګ نه چې رباب د زمنګ د افغاني آلات د موسیقي دا ایرانیانو په نسکو کې زموږ نصاب او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې کتاب کې راوړي زه ډېر خوښ شوم دا سورته مسائل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګیو له لاسه ورکو دا جګړې داسې کړې چې دا مسائل دي بل خبر دار چې کوچان په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خود سیاه خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یاد چې د دوی ژوند ډیر ورسته دی ډیر خو رواجونه لري دی واده کله چې کوچي واده کوچه مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رمه کې یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده تر سره کیږي دغه مسایل باندې خلک به شي هغه سي بل مسله چې ما په ډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي راډیو کې اوریدلې مو اوس مې چې تاسو ډیر خوشاله شوم یعنی دا ډیر لوی برد ده چې د مسلمانانو به چې همیشه حوصله ولري له نورو ته به څه ګټه ورسیږي د الله حوصله مندۍ نه د اخلاق نه به خلک متاثر شي بل خبره چې لوړنه ورسنه عنوان د چیزې تاسو وایم نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي یعنی نورستانیان چې اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي هغوی حکومتونه درلودله نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري زه به کومه ووایم فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نورو همکارانو ته چې استاده دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه دا کتاب زما د سزاغه چې دی باندې ادا ټوکونو باندې بدل کړي یا لومړی ټوک دویم ټوک دریم ټوک او بل خبردار چې په امدغه کې دی لږ چې دویم چاپ د پاره د زمينه برابر کړه په امدغه لیکلو باندې او څه زپواله راول ډیر خې مقالې دي نور هم سم کې لیکل کېدلی شي نو استاذ محبوب ته تبریک وایم ازادي راډیو ته تبریک وایم او یو یادونه بل کوم چې ازادي راډیو امدغه سره ورته کارونه ته دوام ورکړي نو دا ډیر ښه شي زه یو بیل غذر کوم په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چوه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړی دی نه دا په تاریخ لومړنۍ هغه ده کېدلی چې دغه تاسو راټول کړئ دا کتابي بڑه باندې چاپ یې هم د ازادي راډیو لوی راسته راوړل د هم په تاریخ کې سب پاتې کیږي او هم د خلکو ضرورت ده ډېره ډېره مننه تاسو نه
ډیره زیاته مننه د تاسو نه خو عرب شو ښاغلی طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکي دي د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه
سلام تاسو ټول ملګرو همکارانو ته پلمړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم فرهنګ جاج ترکمه بریده چې ما ولوستا څو شان ډیر زیات مهم دي یو خداو چې کلا د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب تر اړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی یو سخت کار دی تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوست استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولی دا چې د یو جرنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي څنګه استهات علمی کی ځکه د رادیو اوریدونکو عموما عام خلک وی وکړه چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د حقیقي لستونکو هم بیا بیلیږي په خپل ذات کې بیا دغه خبرونه یا دغه موضوعات چې خغلی محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډیر زخمن دي ما چې وکړو مثلا ځنی موضوعات داسې وو چې هغه باندې پرسونه نه دي شوی یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري مثال یعنی ډیر دی مثال د کټو یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو زما تمه دا و چې ما داسې ګڼل چې ګنې کټ چې شه دی له چې جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم ارخ د دې راس پړلې وو هغه دا و چې ولې مثلا په داسمونګه ټولنه کې یزمون په وطن کې کټ یو ځای لري ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېګو دلته د خزنداو دلته د نورو اغه حشراتو چې هغه زیان رسون کې دي خطر تر بل هر ځای زیات دی لدی کبل خلکو کټ غواچ کړي یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو لک پیدا کول ډېر مهم دی دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځیدل دی زموږ ټولنې او د تمدن برخه ګرځیدل دی په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړو استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستې د خلکو نظریات وړاندې کړي یو بل ډیر خو اړخ چې د دې راس پړل او غدا او چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی ال تړیر خو د ته مثالونه راوړل شي د تړیر خو دلایل ورته راوړل شي چې هغه منتخ کړی د اسمال یوازې یو دوت نه دی بلکې دا د زړه تړون هم دی ډیر ډیرون جنو پیغلو به خامک پوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکی د نامزاد کورنۍ ته ورکی هغه به د خلوص یو نمونه و امداسه مثلا د ګدر په اړه باندې چالت کم بحث شوه دی په هغه کې هم نه تنها دغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راخاره کړی شوی دی بلکې دغه ترڅنګ د ټولنیزي ارزښت باندې هم غږیدل دی مثلا د کاکړې غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوه دی په څومره خپل انداز چې د کاکړې غاړې په اړه د عام خلکو نظریات خغلی محبوب شاره غوښتي دي دا ډیر زیات ګټور شې ده او همداسې نور ډیر موضوعات البته ز یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چکړی یا نو وخت چکړی دی که څه هم هغه به د رادیوي خبرونه مجبوریت ولی په کتابي بڼه کې مونږ د دغه مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډیر کم لرو میداني تحقیقات چې لاړ شي له خلکو پوښتنه وشي له خلکو نظریات راواغیستل شي هغوی په اړه باندې څه فکر کوي د هغوی نظریات څه دي کتابي تحقیق ډیر اسانه دی یو سړی لاړ شي په یو کتابخانه کې کینی ډیر خبرې به وکړي ډیر کتابونه به حوالی راواخلي ولی د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخستل دا ډیر مهمه ده چې هغه زیکلی شي هغه کتاب ترولی شي او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي هغه دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري هغه پس منظر ته لاړ نه شي ځکه په کتابونو کې ډیر خبرې نه خو د میداني تحقیق یو ګټه هم دی چې الته د خلکو منځ ته زیو د خلکو احساسات په غوږ کې راخره کیږي زه فکر کوم دغه کتاب په خوبي کې یا په خګنه کې دغه میداني تحقیق یا د چیزی د ځوانانو سره خبرې کوي یا استادانو سره خبرې کوي یا محققینو سره خبرې کوي د کتاب نور اخوه دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شامل دي یو بل ډیر خو بحث بل بحثونه ټول جالب خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغه اړه باندې څه وایم د خرابات چې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث ځکه دا هم په فرهنګ دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري هم په تاریخ پورې تړاو لري هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري یعنی دا ټول شیان په ترګلې د خرابات چې په اړه باندې شاید ډیری خبرې وشي ولی کوم ډول چې دلته راوړل شوی د خپل تلغې صحیح ته د هغه صحیح یو کسې پکې را پیدا کړی دی او هغه د خرابات د کوڅې یادونه کوي د هغه د مخینه پسې ګرځي او باندې غږیږي او هغه د دغه کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را پډاګه کوي او بیا په زمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس هغه څه کې هغه انګازه نشته یعنی یو شی مونږ ته رازد کول غواړي ټول لستونکو ته ورکول غواړي چې زمون کلتور زمون فرهنګ زمون تمدن د یو باغ سره مخ دی دا شی اوس لستونکو ته پرې دی چې دا جنگ دا کار وکړ او بیا یې د خغلی سلیمان لایق شعر اته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي یعنی په کوم وطن کې چې ورانی جنگونه د هغه وطن کلتور د هغه وطن فرهنګ د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی په لویه کې ما د پر ډیر جالب کتابو ډیر داسې مسایل لوپ کې چې مونږ به عام اوریدلی ولی دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړې شوې ده دا چې هغه ته داسې یو علمي رنګ ورکړې شوې ده دا د ساين ورډ دی او زه ډیر زیاته مبارکي ورکوم خغیر محبوب شاه محبوب ته دغه یو کتاب باندې او د دې ترڅنګ د ازادي رادیو د مشرانو د هغې د همکارانو ډیر زیاته مننه چې دغه مسایل راوړي لبد مرغه زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوخته دی جګړیز حالت ته او فکر کیږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي ولی داسې وخت خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه دی ولی داسې اوس بدلیږي ولی بدلیږي یعنی نو وختونه تمدنونه چې دی هغه هیڅ کلم په یو حالت کې نه تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلی او د هر رنگ به مهمي دا رنگ باید خلکو ته وښودل شي دا باید خوندې کړل شي په دغه کتاب کې دغه یو حادثه شوې ده او زه ډیره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول ښه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه چې د لشي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل زه دا په داوی سره ویلی شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیره زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي
بله ډیر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې دوستانو دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم خره غلاس وایم او په خیر اغلی دوست صاحب خبرونې ته ساس نظر هم په دې اړه اورو
مننه ډیر زیاته کور مودان زیاته مننه کوم اول د ازادي راډیو مشانو کور ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامست کولو په البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه خستي کور مودان ډیره مننه کوم بل مننه ځانګړې دي استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډیر کار کړی وازنه ځوان څېړوم کې دی چې د ورستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو دي ټول مبارکي ورته وایم لا خو هم مننه کوم چې د ریجه به ته کار کړی او دغه کتاب چاپ کړی دی رازم پرهنجاج تا پرهنجاج کی ډیر خم مسائل کومو ته سی وګورو فرهنګ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پرزینو یا د جګړو د وجی یا مثلا د هغه ناتولنیزو نابرابر یو لامل ځنې شیان ورکیدو سره مخ دي استاد دا شیان ثبت کړه او خکار دا کړی دی چې دا مستند دی مخکې ځلان صاحب خبرې پرې وکړي ساحوي تحقیق دی او استاد تللی دی د هغه خلکو نظریات راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه ده زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارڅ راخستې دي هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دي نقل کولونه چې دي او دغه شی دا شی مستند کړی دی زه په ډیرو شیانو نه غږیږم غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لابنۍ معرفي شوي دی هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوس یو زیارت پکې معرفي شوی دی دې ته به خلک تله د بندونو لپاره چې زیړه یې دغه کوي بندوي که نه دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي دا ډېره مهمه ده مخکې ما یو ورځ د ځلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی وو چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدی شي که راتلونکي کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې هېڅ عقیده نه لري وایي چې نظر ماتول څه خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر د نظر ماتولو ډېر منظوم ادبیات زیږولي دي مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته سر وښکاره کوو هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې ټپې راخیستې دي لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوي دي د منګیله بې خزینه دا ډېره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو څنګه خلکو ته رسولای شو دا کار باید استاد وکي او د تر څنګ چې دا محدود پاتې نشي که پراتونکي کې کار کوي دغه شیان باید خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي ویل ولي که موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډېر شیان دي چې هغوی راسره ښایي ونه مني په دغسې مستند یو شی وي موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور و دا کیسې وي موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي د ترڅنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت نور هم لوړ کړی دی. زه استاد سره دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاد وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي او داسې او فهرست یې پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي یو کتاب لولي، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، نو ډېر ښه کار به وشي. داسې د مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی و او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا د درسره یم خوند اخلم کورم ودان. بیا هم د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه ته کار کوي. او سازه بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځواني او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد الرحمن زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده. یو څه فکر مې و چې یاره که داسې دغه زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد ته نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یوه ډالۍ ده. وخت په تېرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي. دی بدبختانه، بدبختانه چې موږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا موږ ته د هماغې فرهنګ راوړي. موږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دغه د هغوی فرهنګ و. او زموږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دې و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدۍ کې و، چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اورېدلې چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه زه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوزول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر خیر ویسي، کور دې ودانې. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویقوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم، چې موږ د سینما، زموږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زموږ کلچر راواخلي، زموږ دود دستور راواخلي، او هغه موږ ته زده کړو، او بیا زموږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه ړه. خو ورپسې دوهم فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زموږ خپل کلچر و، زموږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. نو زموږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زموږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي. دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زموږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوسته، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه د غره بوټي چې دي، دغه د بوټو نمونه مې پکې اخیستي دي. دا د غره بوټي، هغه بوټي چې مثلا اوس یې موږ نمونه نه پېژنو، او هغې دغه ټول بوټي په دغه شعر کې دا نمونه رااخیستي و، تر څو وایي دغه نمونه د وخت تېرېدو سره د خلکو د ذهنونو نه وځي، نوی نسل بیا په دې نه پوهېږي. ما په دې خاطر په شعر کې راوستي چې یو څوک به یو وخت دغه شی رول ولې بیا به ریسرچ کیو وګوري چیرې مثلا دغه بوټی شی وو یا مثلا دا څنګه وو چې شی وو شی نو په دغه خاطر باندې دغه فرهنګ جاج کتاب کې ما ولستله چې د افغانستان صاحب په باره کې ما ورېدلی وو دغه مکمل قصه راوستي دا چې خلک دغه په باره کې څه وایي د سیمې خلک هغه خلک چې عمل ته دي هغه په دې باره کې څه وایي ډولۍ مثلا چې مونږ لرو هغه په شعر او شاعرۍ کې ګوره ډولۍ شاعرانو ډیره یاد کړي د خصوصون ډولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر بول پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرېدو سره شاید نور هم کیسه بل ډول لاړ شي پګړۍ دا دغه سید عاشقانو عرفانو زیارت چې زورغلی ما او د چوارغلم ومې دل ومې لوستل ماته ډېر خوند راکړ یو ځل بیا استاد پرې باندې خواري کړې ده دغه رای وسته په دغه کتاب کې د وخت تیرېدو سره زما د استاد نه د نورو لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله ده هغه څوک چې لیکنې کوي هغوی باید دې برخه کې لږ نورې هم خپلې لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه ښکلی خوږ فرهنګ چې مونږ یې لرو او مونږ یې باید نورو خلکو ته ورزه مونږ فرهنګ باید نور خلک وګوري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې مونږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله مونږ خپل لباس وکړو خپلې جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه رانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوښیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې موسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ ډیر مننه ژوند دیوسه
ډیر زیاته مننه زاهد صاحب د تاسو نه کوو راو شو دي ته چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ور سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زه څنګه وایم بیا په پای کې له خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر صاحب زرغونی نه همدارنګه استاد ګلزاد او هغه ملګري دوستان چې دلته یې سره په پروګرام کې ونډه واخیسته کوری ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کور ودان
بله ډیره زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سوچ پراتلونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولري د خدای په امان
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسې واره رسیدلې راځي چې تمنا واحدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوې کیسه راوړې ده
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکوره ووته او په کوڅه کې تاوه شو ناسا پای په یاد شول چې د هغې د مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته په رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله یې چې بکس له مزه کې جګ کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه یې د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلۍ ډېره وډار شوه او په چوغو یې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه وا لورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږک و ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګري په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغې په مایوسۍ سره مور ته وکتل او وی ویل دا مې ملګري راکړی خو خوړلی به دې و خو له یاده مې ووت موری بین جلی تا وویل لده نورست ده کروت پا بکس که کی نده کنه دی موگه کانو خوراک بشی؟ جلی وویل خدا موری اوز می ده بکس پاکا چه مکتب تا یوسم؟ موری وویل خدا ده ده وسی پاکوم. موری بکس پاک کرد او هغی تای ور کرد چه خپل کتابونه مکتب تا پکی یوسی؟ کسه همچه دوی سوزال خپل کور که دیمگک و جون که کیمیاوی موادو سخه کار واخیست خلا هم دو دوی پا کور که دیر مگکان ول او دواغانو هیز گرته نکولا هغی دی مکتب پلاره که فکر کوا او لزان سره تصمیم ونی و چه وروز تلی دی با پا بکس که کروت او یا هم دی خوراکی نور شاید نیگ دی زکه چه یا با مگکان بری حمله وکری او یا با هم پا بکس که خوراکی مواد خوصا او یا خراب شی.